kekerasan wap.
درنو اوریدون که سلام علیکم وسپ افغانستان که ده مازیگر چلور به جیدی ده آزادی راژیو یوی بلی خبرونی تمو هر کلیکم زه اسمت ساروانیم ده خبرونه ده شفیق ایار پا تخنیکی همکاری پا خبرونو پیلوم طالب چارواکی وی پرون شنبه ده ترخم و سپین بولدک للاری لپاکستان سلگون کورنی افغانستان ته استل شویدی ده طالبانو ده کدوالو او راستنی دون که چارو وزارت نن پخپل اکسپانه کلی کلی پاکستان ده ترخم للاری دری زره یو سلو یو شپیتا کسان چه پینزه سوه شپوش اویا کورنۍ کیږي په جبري ډول ایستلی دي. دغه راز باختر دولتي آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمېر یې 2648 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو حکومت او نړیوال سازمانونه وایي تر اوسه تر 400 ډېر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کړي. د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د پای ته رسېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د 14 ورځني کمپاین په تړاو په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته تله نور تعلیم منکړي او د دوی د پوهنتون پر زده کړې هم بندیز لګولې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې مرستیالي هیدربار پرون ازادي رادیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي دقیق شمیرې نشته خو به له شکه په دغه هیواد کې له شزو سره تشدد زیات شوی دی. د قطر چارواکی وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلندیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وه دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځان راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې د سره صلیب موټرونه د رفح پولی للاری مصر تاوړي. اسرائیلي چارواکو وروسته د شپږو اسرائیلي ښځو او اوو ماشومانو خوشي کېدل تایید کړل. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه اوس څلور ویش ساعته اورېدای شئ. د روان خبرونه په دوام کې اوري. د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د ایستلو خلاف د عریضې په اړه پریکړه کوي. له پاکستان څخه سپین بول ډاکټر ایستل شوی کډوال وایي
ستری به نیمه کولې پیسې نیمه کې پسونه دا غره کوم شی لاول ولا کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د شپږ میاشتو لپاره د سباندې 800 میلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې. د غزنی اوسیدونکو د سردې د کرنیزې پروژې د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. د دې پروژې پخوانی کارکونکي وایي
هر کار کول چې کوي شروع کوي د کار سړی به پیدا کوي. داسې نه کې چې بې سواد خلکو ته پلاس ورکي یا بې تجربه خلکو ته پلاس ورکي.
د کونړ اوسیدونکو د چاک د اوبوله کموالی شکایت کوي.
د کور کې کویو
د آزادی رادیو خبرې ټولګه.
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه له خپل هیواده د لکونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد د ثبت شوي دعوې په اړه غونډه کوي. پاکستاني رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستاني حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په ضد ثبت کړه. د بلخوا د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بی اسناد افغان کډوالو ایستل دوام لري او تر اوسه له 4 لکه زیات افغانان له پاکستان څخه ایستل شوي دي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان ستره محکمه دراتلونکو جمعې په ورځ یعنی د دسمبر په لومړۍ نیټه د هغې عریضې په اړه غونډه کوي چې له دې هېواده په زور د افغان کډوالو د وستو د پریکړې په ضد ثبت شوې ده. پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي سترې محکمې دې غونډې لپاره د سردار طارق علي مسعود په مشرۍ د یحیی افریدي او عایشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکلی دی. دا عریضه نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د بشري حقونو فعالانو لکه افراسیاب خټک، محسن داور، فرحت الله بابر، ایمان زینب مزاري، سناتور مشتاق احمد، امینه مسعود جنجوا، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق او یو شمېر نورو د پاکستان د لنډمهالي حکومت د هغې پرېکړې په ضد ثبت کړه چې هلته میشت افغانان په زور له دې هېواده وباسي. په دې عریضه کې په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د میشتو افغان کډوالو جبري اخراج د اساسي قانون خلاف او غیر انساني پرېکړه بلل شوې ده. پتسام په لومړیو کې د سترې محکمې اداري برخې د عریضه په دې پلمه رد کړې وه چې قانوني او ټولنیز ارزښت نه لري، خو اونۍ وړاندې د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکس پاڼه ولیکل د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې ومنل شو او سترې محکمې د دوی عریضې په اړه د بحث ژمنه وکړه. د پاکستان سرپرست حکومت د نومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړل او تر اوسه د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اڅکزي له قوله له 0.4 میلیون زیات افغان کډوال له پاکستانه اخراج شوي دي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر چې پرونی رسنیو سره خبرې کولې دا هم ویلي چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ به روانه وي. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي بیا انډیپینډنټ اردو څانګې سره مرکه کې ویلي وو تر راتلونکې یوې میاشتې به د 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ بشپړه شي. په ورته وخت کې راستانه شوي افغان کډوال وایي لا هم له افغانانو سره د پاکستاني امنیتي ځواکونو بد چلند روان دی. ننګرهار ته راستون شوی عبدالظاهر
افغانانو سره ډېره بد وضع کېدله او حتی کارډونه ورته شکول او هغې په ډېر په ظلم باندې د کورونو نه دغه کول ویستل او په ګاډو کې اچول.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو د بد چلند په اړه د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم اندېښنه ښودلې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې دا هم تایید کړې چې په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کېږي، نیول کیږي، شکنجه کیږي او بیا په زور افغانستان ته استول کیږي.
پاکستان په څکم یو میاشت کې لکونه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلی دي. افغانستان ته ستانه شوي کډوال د سرپناه په شمول له راز راستونزو سره مخامخ دي. په دې راپور کې به واوري چې راستنې شوي کورنۍ په څه ډول کړاوونو اخته دي.
فوزیه او ګلبادامه د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه هیواد ته راستنی سوي دي. دوی هلته د پاکستان د امنیتي ځواکونو د ځورونې کیسې کوي او وایي دغه ځواکونو نه یوازې نارینه وهل ټکول بلکې د دوی کورونو ته هم داخل سوي او ښځې وهلي ټکولې دي. دغه راستنې سوي مېرمنې وایي په پاکستان کې هر څه ترې پاتې سوي او تش لاس وطن ته راغلي دي. دوی له مرستندوی بنسټونو او د طالبانو له حکومته د مرستو ترڅنګ د دایمي سرپناه غوښتنه کوي.
چې کاکړ به ورته لغه د ماجر د سپاته سو دا د ماجر کور د سپاسه بیا به ورسوله ولی نه وزي نن لا خبر د کوم سبا شي لا ولا کرا سي سي بستري به نه مې کولې پیسې نه مې کوي سونه دا غره کوم شي لا ول ولا کوي د ظلمونه کول کاپیر زمو سره نه دي کړی
ونه په خود له یو خوای نه سره کوله کړی رشک کالی رشک ګرځه ول د اغوستو کالی ټول رشک شو کو پیسې ټول رشک واخ استغفاران تمام روز روزانی کولې ما خام به قرار د ورځې به ټول راکی ول وی دوله که امیر کډی لا بل په وګرځي.
په افغانستان کې د خړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ زرګون افغان کډوال په داسې بدبخت کې افغانستان ته ستنیږي چې په پاکستان کې د هر څه پریشدو ته اړ دي او د خړو په شمول د تګ اسانتیاوي نه لري. 55 کلنه کونډه بیبي یو له دغه کډوالو ده چې له 2 کلونو وروسته هیواد ته ستنیږي. دا وایي له هیواده د بېوزلۍ له امله کډواله سوې وه خو هلته هم د تیر کال راغلو سیلابونو له سختې بېوزلۍ سره مخ کړه.
نو چې مجبورې ولر چې وګړه ټوټې مې نه سپیدا کول دا پښنان مې پښنان و بلار د بل بسګرې کې بسګرې مو کول پروش کاله چې څنګه کوي کور مو سایم زره برابر کې هغه و بو وي وړه خو به تاسو هم شاید خبر شئ پاکستان و بو وي وي دا د یو د یو نیم کال انجلی مې ودا پکې ټولاره و لاس مولانا کې پیدا نه غشان چې دا غږ د باره یو بل په خاص کړه مو څه دا غواړي چې مشته یو ځای برابر کې مو نه برابر کې ډوډۍ برابر کې.
د ځوانانو د پارلمان غړیاو د شجو د حقونو فعال وژمتوخه د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ځانګړې توګه میرمنو سره دا ډول چلند د تاوتریخوالي ډک بولي. د میرمن توخی په وینا په زور د افغان کډوالو ایستل وهل ټکول او د هغوی د اموالو ضبط د ټولو قوانینو خلاف عمل دی.
پاکستان یو اسلامی هیواد دی، په ډیر ډاډه باندې هر ځای د بشر د حقوقو په حقله، د ماجرینو د حقوقو په حقله د خپل هیواد څخه دفاع کوي، اما دوی خپل تر پښو لاندې کوي. د کوم عمل چې د پاکستان حکومت د افغان ماجرینو سره ترسره کوي، دا د بشر د قوانینو، نړیوال قوانین خاصتا او همدارنګه د ماجرینو د قوانینو پر خلاف عمل دی.
ل پاکستان د ناقانون افغان کډوالو د وټولو لپاره د پاکستان مهلت د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسید. له هغه وروسته ل 400 زره زیات افغان کډوال له دې هیواد څخه ایستل شوی دی. د کندهار په سپین بولدک کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو امیرت چارواکي وایي یوازې د نومبر په لومړۍ درو اونۍ کې 2000 کډوالي کورنۍ چې شاوخوا 102000 کسان کېږي د سپین بولدک له لارې هیواد ته راستانه شوی دی. په داسې حال کې چې هوا ورځ تر بلې په سړېدو ده، راغلي کډوال د خوړو، سرپناه او د روغتیا په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې د کور سرپرستی په غاړه لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په پرله پسې توګه د میرمنو فعالیتونه محدود کړي دي او هغوی ته د لوړو زده کړو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي دغه خوب سګوناسي ما شومان سره دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نخپل کورشته ده. د واتس اپ شمیره 00 22 12 12 41 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 14 15. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې له 2 میلیون ډیرو اړو خلکو سره مرسته وکړي. ډبلیو اف پی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پروګرام د اکتوبر په میاشت کې له 4 میلیون څخه زیاتو خلکو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. د دې موضوع جزئیات د سناکا کړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وای چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له شاوخوا 2 میلیون زیاتو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. یاد سازمان د شنبه په ورځ په راپور کې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې یوازې 4.4 میلیون اړمنو کسانو ته د خوراکي توکو او نغدو پیسو مرسته کړې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې له دې شمیر 2 میلیون غیر نقدي مرستې او 1 میلیون کسانو د ژمي لپاره د ځینو اساسي توکو په ګډون نقدي مرستې هم ترلاسه کړې دي. راپور زیاتوي چې د دې مرستو په بل برخه کې د خوندزي او ځینو زده کوونکو ماشومانو د شیدو ورکوونکو او امیندوارو میندو لپاره د تغذیه توکو برابرول هم شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هڅه کوي د مالی سرچینو د تامینولو په صورت کې د ژمي په اوږدو کې د افغانستان په 386 مو کې له 6.5 میلیون خلکو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا په سړېدو سره په کابل کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د ژوند د لومړنیو توکو د پیرلو توان نه لري. د دوی له ډلې محمد آزادی رادیو ته وویل
خامه مایوبه ده د 500 فامیلی په څلور لارې کې کراچۍ لرم. زما ستونزې ډېرې زیاتې دي. نن مې 10 روپۍ کار هم نه دی کړی چې د لارې کرایه ورکړم او کور ته ولاړم.
یوې بلې اړمنې مېرمنې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي هم آزادی رادیو ته وویل
نه وړل لرو او نه غوړي. خوشینی ډیره ده. ژمی راغی، لرګي او سکار نه لرو. غواړم چې له ما سره مرسته وشي.
دغه کسان په داسې حال کې د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د زلزلې اقتصادي فشارونو او هیواد ته د کډوالو د راستنېدو له امله د اړمنو کسانو د شمېر زیاتوالي ته اشاره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو احصایو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، خو اوچا زیاته کړې چې د پاکستان په ګډون له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو بې اسنادو افغان کډوالو ایستل به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو کسانو شمېر زیات کړي. پاکستان څه د باندې 1.1 میلیونه بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده، چې ځینو یې له پاکستانه تر شړلو وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې مال او شتمني پاتې شوې او خالي لاس هیواد ته راستانه شوي او بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې د هیواد دوهمه لویه کرنیزه پروژه یو مخ له کاره لوېدلې، زرګونه جیری بمځکه یې غصب شوې، د ماشینرۍ زیاته برخه یې لوټ او غلا شوې او فابریکې یې په ټپه ولاړې دي. اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دې پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سردې کرنیزه پروژه دا پروژه په 1400 هجری شمسی کال کې ډیزاین شوی او شپږ کاله وروسته بشپړه شوې ده. پر شپږ اتیا زره جریبه مځکه جوړه شوې ده. سردې پروژې چارواکي وایي هغه وخت دغه پروژې په تکمیلېدو 40 میلیارد افغانۍ لګښت راغلی وو او شاوخوا 3.5 زره کسانو پکې کار کاوه. د روسیې انجینرانو په مرسته جوړه شوې ده. سردې پروژه هغه وخت مستقل ریاست وو، 14 امریتونه یې درلودل. د هر امریت 3 یا 4 مدیریتونه وو چې شاوخوا 160 کسان کارمندان یې درلودل، خو اوس هغسې نه ده ځکه امریت سوي او یوازې 40 کسه پرسونل لري. د مشینري زیاته برخه یې وخت په وخت زورواکو او چارواکو لخوا لوټ سوي او چور سوي. د تعمیرونو او ورکشاپونو ورونه شټرونه او دروازې غلا سوي، ودانۍ کندوالې سوي او اوس شنو کوترو پکې ځالې جوړې کړې دي. دا پروژې په احاطه کې په سوونو ناکار موټران، تراکتوران، بلډوزران، سکواټران او نور غشتلی مشینری په پنچرو ټیرونو پرته ده چې د ډیرایو یې ماشینان ایسی او نور درنې وسپنې چورسوي او یوازې باډې یې پر سینه پرتې دي. سپینجری عبدالجلیل 14 کاله په دغه پروژه کې مامور پاته سوی. دی وایي دلته 50 میلیونه ټنه وسپنه پکې پرته وه چې اوس یې زیاته برخه چور او غلا سوې ده. د نورو میوه او محصولاتو تر څنګ په کال کې 800 ټنه غنم ورڅخه اخیستل کېده، خو دغه پروژه اوس یوازې یو کبارخانه او کنډوالې پاتې ده.
یوازې دا شارژات بې شوي وه چې د اوسپنو په شمار باندې 50 میلیونه ټنه د اوسپنه ده.
عبدالجلیل آزادی رادیو ته وویل له یادې پروژې د امنیتي ځواکونو د تمویل او یو شمېر پاپریکو لپاره ګټه اخیستل کېده، خو وروسته د خپلمنځي جګړو پر مهال یې سیمه ییزو زورواکانو ټول تاسیسات، ترانسپورتي وسایل او نور سلګونه تولیدي ماشینونه چور او لوټ کړل. ډیری کارخانې یې درلودې.
کارخانې مقصد نجاري و، ریګریشن و، ماشینانو جوړېدو و، موټرو جوړېدو.
له ریاست، جومات او روغتون څخه پرته په سردې پروژه کې 10 غټ او واړه کورونه جوړ شوي دي. سرداله کجکی بند وروسته د افغانستان دوهمه لویه کرنیزه پروژه ده چې دلته نجاري، ریګوریشن، د وسپنو ویلولو کارخانه، د سر کود جوړول، د موټرو ورکشاپونه او ځینې نورې تخنیکي کارخونې وي، خو اوس نسته. دا په داسې حال کې ده چې اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه پروژې د بیرته جوړولو غوښتنه کوي چې له دې سره به هم حکومتونو، هم د سیمې خلکو او هم هیواد ته هر اړخیزه ګټه ورسیږي. شاوخوا 16 کلن عبدالوهاب په دغه پروژه کې کلونه وړاندې تحویلدار پاته سوی دی. دی وایي د دې پروژې بیا فعالېدل به یو ښه اقدام وي چې دولت او ځایي اوسیدونکو ته به یې ډېرې ګټې ورسیږي.
پنځه
پنځوس کلن نورالدین په دغه ځای کې ساتونکی دی. دی وایي له دې پروژې شپږ دېرش زره جریبه کرنیز ځمکه خړوبېده او تر څنګ نور اقتصادي ګټه هم اخیستل کېده، خو که بیرته فعاله سي د خلکو په ژوند او د بیکارۍ کچې په راټیټېدو کې مثبت رول لري.
موږ کار غواړو چې جوړه سي. اول د هلمند پروژه وه، دوم داوطان وخت کې دغه دوم پروژه وه، اویا اتیا زره جریبه ځمکه ټوله غضبینه نیولې ده، غصب کړې ده، کارونه نشته پکې، شی نشته پکې، خلک بېروزګاره دي چې اوس کار پې وسي دې پروژه باندې کار وسي او د خلکو مصروفه سي او د پروژې سایدات پیدا کوي او ژوند زندګي خلکو سره برابر سي.
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې یاد پروژه بیرته فعاله کړي. د سردې پروژې مسؤول نورالحق منصور ازادۍ راډیو ته وویل دغه کار د امریت صلاحیت نه کیږي، نو له وزارت سره یې خبره شریکه کړې ده چې دغه پروژه په وزارت پورې مربوط سي.
موږ داسې غوښتنه کړې ده چې دغه پروژه راسن باید تر وزارت پورې مربوطه سي. مخکې راسن تر وزارت پورې وه، ځکه په امریت په صلاحیت باندې او د امریت کوم امکانات ورته ول کېږي، دا هېڅ امکان نه لري چې دا پروژه ور باندې په پښو ودرول سي. که راسن په وزارت پسې مربوطه سي بیا یو څه امکانات شته انشاءالله.
دا چې دغه دومره لویه پروژه په داسې بد حالت کې قرار لري، نو امکان لري چې بیرته د فعاله او جوړه سي. عبدالجلیل یې په اړه ځواب وایي.
بالکل جوړېدای شي چې اول پرسنل ورته ورکړل شي، دوم مستقله بودجه ورته ورکړل شي او مکمل بودجه ورته ورکړل، او کارګري او فني نفر یې انجینران، دا پروژه ډېر په اسانۍ سره جوړېدای شي، ځکه نارونه یې ښکلي دي، جویان ښکلي شوي دي، تنظونه دي چې له خاورو ډک شوي دي.
د چارواکو په وینا چې د پروژې له شپږ دېرش زره جریبه مځکې څخه شپږ اویا زره جریبه مځکه یې د تیرو حکومتونو د بېغورۍ له امله غصب سوې ده.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
وسم یو نړیواله موضوع ده. حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل ډیر لس وګړي نن اسرائیل ته وسپارل شول. د خطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته ولس وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. د دې موضوع تفصیل واوري.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیره شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیارلس یې د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سویو کسانو کې شپږ ښځې او اووه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا نه دېرش فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمني خبری اژانس د ینت په نوم د اسرائیلي خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشن به هم دیارلس نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګه کې د اوو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربند نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربند درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشتو ساعتونو پر مهال لږ تر لږه اته فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برېټانیا ټلیګراف ورځپاڼې د هغو دوو ورونو د نیول کېدو په اړه لیکلي چې غوښتل یې افغانستان ته لاړ شي او له داعش سره یو ځای شي. 21 کلن محمد عبدالحلیم حیدر خان او 18 کلن محمد حمزه حیدر خان په جولای میاشت کې اعتراف کړی و چې د تروریستي اعمالو لپاره یې تیاری نیوله. دوی وروسته په برمنګم کې د محاکمې په مهال خپله خبره بیرته واخیسته، خو قاضي د جمعې په ورځ دواړه په قید محکوم کړل. حلیم حیدر خان په 10 کاله او کشر ورور یې په 8 کاله بند محکوم شول. د دوی د قید موده 4 کاله زیاتېدای هم شي. دوی قاضي ته وویل چې په 2022 کې افراطي افکار ورته پیدا شول او له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره د افغانستان د سفر پروګرام جوړ کړ. له دې ډلې سره د یو ځای کېدو فورمې هم ډکې کړې وې. دا دوه تنه د نومبر په 2 په برمنګم کې په خپل کور کې ونیول شول. بزنس ستاندرد د ورځپاڼې د افغانستان د روغتیایي سکتور د ملاتړ لپاره د اروپایي اتحادیې د مالی مرستې خبر ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، اروپایي اتحادیې له ساري ناروغیو سره د مبارزې او د افغانستان د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره د 10 ملیون یورو د ورکولو ژمنه کړې ده. دا پیسې به د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکوي چې په افغانستان کې له ناروغیو سره پر مبارزې او د دغه هیواد د روغتیایي سیستم پر ملاتړ ولګوي. دا مرسته په داسې وخت کې کیږي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه لکونه افغانان بیرته افغانستان ته استول شوي او په ځانګړي ډول د هغو افغانانو په منځ کې چې له پاکستانه استل شوي د نست ناستې په شان د ساري ناروغیو د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوي دي. د دې لپاره چې له پاکستان څخه اکثره استل شوي افغان کډوال په خپل هیواد کې سرپناه نه لري، ډیری یې په موقتی خیمو کې اړوي چې د تشناب او نظافت اسانتیاوي نه لري. له همدې کبله د دوی په منځ کې ناروغي په اسانه سرایت کوي. د عربي هیواد عمان ټایمز آف عمان ورځپاڼې په افغانستان کې د کتابونو د پلورلو او چاپولو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي افغان کتاب پلورونکي او کتاب خپرونکي په خپل هیواد کې د کتاب د بازار پر سړېدو اندېښمن دي او وایي چې په تیرو 2 کلونو کې 50% مشتریان له لاسه ورکړي دي. دوی د غراز وایي چې لا هم د کتاب د پلور بازار په سړېدو دی، ځکه چې د خلکو اقتصادي ستونزې ډیری شوې دي. په کابل کې د کتاب چاپونکو اتحادیه وایي چې اوس په افغانستان کې 100 کتاب خپرونکي، 550 کتاب پلورنځي او 150 مطبوعې فعال دي، خو ټول له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د مرکز اسداباد په ګډون د دې ولایت زیاتو سیمو اوسیدونکو شکایت لري چې د ټراک پاکي وبنه لري. دوی وایي هغه کوهیان چې په خوا کیندل شوی وو هغه هم وس وت شوی دی.
د شولتن ولسوالۍ یو مرکز اسداباد 2 تنه اوسیدونکو حاجی احمد جان او زاهد الله
دلته پاک وبو مشکلات رسونه ډېر زیات دي. یو په دا کونړ سیم چې دی وو سیلابونو دا والا وخت وخت خلیږي او ناوړي چې د خلکو ضرورت نه حالي خوش کډېره دا کمه چې غرونو وبو هغه مو چې شوی دي رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا مار د اسلامي نه غواړو چې موږ سلطان په ولسوالۍ کې د سعودي په کو کارونه موږ ته وکړي خو یا نو یو کې دي ولسونو ته پاک وبو مشکل حل شي او وبو خو نیم ژوند دی.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي پیناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
له ناړۍ نیولې تر نورګل او له چپې درې تر مرکز اسداباد پورې ډېرې کلي او کورونه سندونو سره نږدې پراته دي، خو بیا هم د وچکالۍ په وجه ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په کمېدو او ټیټېدو ده او دې کار خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی جمعه خان
نو وبو ډېر سخته څنګه ده چې څو څاګانې دلته موږ ته منظوري شي نه وقت او دلته د سرکه کې هم د اوبو کمزورتیا ده او ناوې ته اوبه ډېرې زیاتې ښکته روانې دي. سږکال ډېر زیاتې وچکالۍ ده، پیسې نشته دي.
په کونړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي بیا وایي په ټول کونړ کې یې ولسونو ته د څښلو پاک اوبو د چمتو کولو لپاره هڅې پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پروژې هم شروع کړي دي. د یاد ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د بریکورد د مایی کلی تقریبا 1500 کورونو پورې ظرفیت لري دغه پروژه، او د شیګل د کربوړی د ډاک چې دغه تقریبا 2500 کورونو ظرفیت لري، او دغه شانې د وټپور کړي پروژه هم 2500 کورونو ته د اوبو د ورکولو ظرفیت لري.
د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په تیرو څه باندې دو کالو کې د یونیسف او نورو همکارو مؤسسو پر مالی مرسته زرګونو کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او له ستونزو خلاص کړي دي.
د روانې خپرونې په دوام کې ومه ورځ پروګرام لرو، خو اوس چې